په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملافظ الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه خځه ټاکلې خو له افغانستانه هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګر افغانان نه دي. نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دې ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشتې نه شکل دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلو چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابی ترمنځ د مقرره پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سری میاشت میاشت کې کوم اختلافات دي د دغه مشان ترمنځ چې رئیس وزرای یو تا په تدې د مکتوبونه ورکړي. مشکل په کوم ځای کې ده؟ کار اهل کار ته نسپارل دي. چې تر کار اهل کار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس وزرات یو داسې شخص ته سپارل شوی وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه مدعي ته محمد علیه دوم دوټه به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري و نه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډیر لوی او غټ اچیومنت و د افغانستان لپاره. موږ او تاسو کولای شو چې په نومري ځل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو او موږ او تاسو تر ټولو خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دی د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راسو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي. نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کښېني او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه به د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاده نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځ رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د خزو په ګډون باندې ځانونه غلی اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازي ځکه نشته چې طالبان تازه لغرونو راخکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکه چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راخکته شوي، بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دېره
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې ونه کړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دی چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دی.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه، بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان طی 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپور نشته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د جی وه وادونو مشرانو یو لیک استول چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله چې زبیح الله مجاهد راشي، ځکه زبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي هغه کې، آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه؟ دا بعدي خبره ده. اوس پینه پوي
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي، او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونو هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده، او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لار ورته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال مولا نور الدین ترابی ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه د ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم مولا نور الدین ترابی له مولوی متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپل خوښي مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابی وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم د واره وروسته خپل ټولو ریاستونو ته خبرداري ورکړه چې نور الدین ترابی له غیابت نه په استفاده په پخواني واکونو بسنه نه ده کړی او لا نور واکونه ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابی له خوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابی ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقررې لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغه اسنادو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو د دې اداري وی سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نخوتلو په شرط ویلي. د مرستيال ملا ترابی او رئیس ملا متی الحق ترمنز اختلافات تر دې حد رسیدلی چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلن د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول یو د ریکول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې زه دا ما تحت څنګه هم د خپل ما تحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولې شي، او څوک چې ما تحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم، په دې باندې کریډیټ واخلم، دا هیڅ شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم، یا بلکم شخص دې موقف ته راشي خو چې دا هیڅ شي، دا په ځینې اداراتو کې شته. د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوي ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسیدلی اوسیږي اسناد، او دغه نو متاسفانه دغه کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربېره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینی او یوګاندا لوبډلې هم راڅملولې، او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشران اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خوده لیده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او لبریاو ډک سفر ستایله ده.
افغان لوبډلې لوغاړي په ټول ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبېدل، او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او سارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل، نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري، او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلو به ته لاره ومومي، او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر که یو بل لاسته راوړنه وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل، سره کوم چې په لکانو کې هغه سپیریټ واچو، سره کوم چې لکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، لکان په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکول، هر چا ته ماته ورکول شو. که تاسو دې هغه خبرې واوري چې کله به هغه د پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسیپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستلو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي. واغوی ځان شوم کو
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوی. د ننګرهار خلک آزادۍ رادیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده، خو په خوست کې بیا یو شمېر کسان آزادۍ رادیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکی چې طالب سرچینې یې آزادۍ رادیو ته ردوي، وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له 2 ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو آزادۍ رادیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي. بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوي او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بلل دا او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړې ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستانی ادارو لخوا پندول شوی دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسی مو کې خپل نوري نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر میں اس پښتون کمان علاقې میں اس پښتون وطن میں سکندر کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی ابھی روسی بات سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے مت آپ، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رستہ بھول جائیں گے.
پښتانه پرېږده سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور سره څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفګان نه کولو ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه فایر کټ وو. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې او فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونا کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څو چې ټول پاکستان فوج یې کوي یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظر به کورې او تلفات پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر خارنه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندې کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته تا د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیقې شمېرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړی په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدې چې پر هغه کې پاتې راغلی وسیږي او هغه د درې کال د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو دې د خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدې شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي، په بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې طالبان بیرته د موقف څخه لري کړي د دې په بدل کې چې سوګراوي. یا کېدای شي همدغه د دوه کومه ناسته چې ده د ناست په خاطر باندې هم خطه کړي اوسي تر څو د یو فشار په توګه باندې د اداره واخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې د استعمال کړي. نو مختلف انګلون څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي. آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه؟
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي، دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسی. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسی، یعنی کچیر جمهوریپال د سپینماني هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقته سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمیدو ده او طالبان مو د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلی د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو لپاره غورځېدلی او په خبره یې خپل د افغانانو مسؤلیت ته چې هیواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي و چې ګډونوال د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیرونه په ټولنیز رسنیو داسې اواز خبرې شو چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځای قومندان دی او کمسن زلمی په ماقات کې لشکنجې ورسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزی مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوی دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونه دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت پارلمان ته وینا کې مخاطب کړي چې مخنیوي ونی شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې براتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان شاوخوا څلويغ زراغه جنگالي وروختي چې په خوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نخټو لپاره اوختي او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکه مروته وبنو کې پولیس د شپې هم ترني شي ګرځیدي. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې د ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترنه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتل ولې او بریاوی هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګټ شو او ګڼو د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونی یو ور بیا په هغه لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی او چې افغان لوبډلې ورته سکال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
پا
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخې هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکه راچول. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د خزو په تعلیم کې دی. او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر خزو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه. خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په یغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شو. خو درې اتیا کال وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي الن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکارانې له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړې دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ.
د ازادۍ میلمه. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم 2 کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېری پخوانی ډېری سړی او ډېری پیچلی ډېر کلونه پخوا څخه دغه څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې دې چې دغه څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو ځینې راکړدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1906 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1906 کال څخه ما وشته یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه د ته مو په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون سره مصاحبه وو دا یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مشته دې اړیکې وې
بل هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ترجو وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دوار د دې ټول ډېره برخه یاره کوم سروي وشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یواز په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوی زمانی سره نه تقریبا 0 کال را و دي خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا سوچه فرهنګي تعاملات هم ډېر ځات موجود و دا مسائل ډېر ځات و په دې خاطر باندې دا چې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت انځر کړی او دا اړیکې را مست کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه ده هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مست
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دا څنګه دا تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1904 یم کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوښته چې د کابل پانتون څخه نو دا هڅه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګ راتګ درلودي ډېر زیات استادان راغلل خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره یې زره ورستلم زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درغلم او ترته مې یو رسمي استاد په توګه مل مو استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مشروع کړی په 2013 کال کې دا ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړه ولا ما ځان بي اي او د ماستری سره هم وټړل د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا
سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه لري. ښاغلی خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند دا افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یواد زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا د ته ورته نور کرکټرونو یو واره د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونه نیوي پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې مشر جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی کله د افغانانو ماشي دوی د سي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچ میوه او هغه د هغه څه خبره قابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلری لکه هندیان چې ده له افغانان چې ده هندیان سره پاتې سوراغلو په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو څه په ځان د غرون سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو ته چې هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي لا وایي په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وګورئ او وګورئ ان دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګورئ چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډین د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باره ته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي یعنی خطي نسخه په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سلوي شنو لري چاپي نایاب کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د تنظیمي سیمې ځینې محلي د افریدو محله نه د خټو کوم محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی لاس ته دوی نوابانو چې دا د به جوړ شي چا خبره باندې چې څه شوی مثلا د دې په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي شي پریاد محبت د پښتو ژبې لبرنۍ پښتو پارټي کتاب یا تاریخ یا فرهنګ خو هغه مسره وړیا او جوړ کړی هغه لیکل نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسی عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل په دغه ژبه لوی استاد او اثر محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې تاسو ته دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېر پخوانی خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باخه کې لرو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په دې ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دا د علاقه مجید د خلکو نه تر هغه ملکی بلکې په نظامی باخه کې هم داخله د پښتو سره استعمال لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لري. دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم درې کوم څه دی دا خو د ژبه هغه د چینه کوم یې چې زیات خبرې په صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روان و سم چې ان شاء الله شرایط له سره دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وګورئ.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او تو سره و څلورمشتم کال دی چې دا شش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارد واره د یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لاس کسه معمولا لاس یو لس یا تر دوه لس کسه ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه 300 خلک شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسټري په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارسي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنې ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغسې جذب مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه پوهو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسته دوی غوښتنکان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد کې ورته واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې دغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستورانت دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی او د پاره
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډیر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره مستر مېداري منځ دی تجارت په دې کې ډیر رورس لري تبهیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري، مثلا نور داسې ژبې دي البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکار لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا، لیکن اکثریت د دې چې دي داتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکه لري. په هند کې هم دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوي برابر کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي، تر هغه چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو، تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونه دا هڅه نه کوي چې داسې شرایط سره برابر بل. اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې کې سونه ویزه نو واخستې او ځکه خپل هم وسلوان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته راغلم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په ستې سره روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې څنګه کې سره نه روان ټول کې د پښتو چې پاس
خاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. فرض کړئ یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا توامیت ضرورت نور دی، دا توامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه توامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د توامیت موضوع ده. دا توامیت په 1968 کال کې د پوهاند صاحب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت د دې څخه کافي ډېر کلونه کېږي، خو تر هغه وروسته دا توامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپله همدغه یو مشکل پیدا شو. کله دلته ووم د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې توامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید دا څه وو چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا وګورو چې دا وروستنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هیڅ اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي. مثلا که د لس کاله موضوع وي، فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. دا هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې موږ د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریک کړل، په افغانستان کې سومره هندوان روزل شوی دی، یعنی دی هندی ژبه ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود دی هم دی تو امیت پیساب
او اوسن لرو فکر کوم اوسن په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندی څنګه ده هندی څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دا دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبه د کورس چې باید پنځه ویشت حدودو کې وي شاهي اوبونه وي شاهي ډېر وي لیکن هغه کور دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتبانه وکړي تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي
نوم یې محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلار مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې تلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا هر کم تر یو ماین مودې چې دغه سمپوري په دغه هم کار کې چې د استاد په سپاس په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې د قرارسو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دا معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې چې دوړ کې کامیاب شوم لمړنې پوسټ وا نو د څنګه هم ضرورت وو د نامزدي په ویالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملې پورې وی کابل کې وم البته په دغه ترڅ کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنتي د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې اوس نو بیا ماوین په صفات بیا یې ډیره موده مې د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرر هم څه کار کوي چې او د تسیاتي نه د سمستر غړی هم دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې مدفره تر هغه وخت چې د کابل کې هم د سلوک په څیر کار نه دي د استادانو مدیریت چارې مختبی وي بیا نو دا هغه څه په دوه تر یو ځل سم کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ ده هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسله سره زمانه کې اسما د دفتر د خلې یعنی د ماونیت کې ورمې د لارې څخه چې بیا خپل فیصد موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتی دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارون چې ما دره استادان د مدیریت زمانه کې تخلو
د مراکې پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چاله لپاره چې لکلون رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ته راځي په دا لاس یو له سو کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ
دا پښتنه به ډیره عجیب وي یعنی چا خبره په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو طبیعي د ګرمۍ زیاته به حد د ځکه کله د یو خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2000 و د لسن د جولای میاشتې چې هوایی ډګر کې ښکته سره ما فکر کاوه اته البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده ما فکر کاوه چې دا د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کې څه ده په دغه څخه د هوایی ډګر اوسم امکان لري هوا به سمې او کله چې زه تر کوره یعنی تر جنیو پورې تللم هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و نو زه وروسته پوه شوم چې بابا دا دا هغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هند
په هڅ دا هند نو دلته به حدا مشکله خبره ده په خیر دا ګرم سیل د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه مستاسو په یواد کې دا ګرم سیل او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوبي بیا بیا رجستریشن شروع کیږي د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې بلې میاشتې شروع سره هم بیا تر څو نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند د پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دغه